دا مشال رډي دا محل په پخور کې د ګرمي دولس په کابل کې یو لسنی بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبد الحی کاکړ هر کله کو په روان خبري غړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له عبد الحی کاکړ.
سرټکی چارواکی وای په کورم کې په تازه فرقې زنښتو کې دوه ډیر کسان جوړل سوي دي. ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 80% شزي د مهمو موضوعاتو په اړه لسمیزو چارواکو سره لرابطو ځخه به برخې سوي دي. په واشنگټن کې پرون هزارګونو کسانو د اسرایلی وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د پارلمان ودانی مخ ته مظاهره وکړه. او سم د خبرونو تفصيل چارواکي وای په کورم کې په تازه فرقه زنو شتو کې دوه ډیر کسان جوړل سوي دي. چارواکي وزي خلګونن مشال ډو تول جګړه پرون په بوشارو کې د امدګي کلی او مالی خيلو د سوسیدونکو ترمن سپیس وچ اوس خور کلی بالش خيلو او شاوخانو رسیمو ته خوځیدل ده. د پاړي چنار مرکزی روختن مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشال ډو تول تر اوسه پوری تر ډیر زیات سخت بن رول سوي دي. دا نه معلومات چې د نشټې پهل کوم لوري وکړي خو د زای خلګو په وینا وجه حلته د دوه کورنۍ ترمن تمز د ملکیت پر سر لاندې ده. تر دې وړاندې هم په کورم کې د مزکو د ملکیت د شخړی په فرقیزو جګړو اوښتي چې ډیر زیات مالی او ځاني تاوان یې رسولی دي. په سواد کې پولیسو پر پوستا برید کې دوه پولیس سرتیری او د پولیو یو کارکونکی جوړل شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر زاهد الله بیگا خبر اعلان تول چې دغه کسان د تحصیل بری کوټ لنډاکی کې د پولیسو پر پوستا د ناڅرګند کسان په نزو کې جوړل شول. زخمیان د سید شریف روغتون ته وړل شوی او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې ځای خلک شکایت کوي چې افغانستان سره په تګراتک کې لا هم ستونزې شته. په چمن کې شاوخوا نه مېشتنې پرلت جولای پر یوشتمه له هغه وروسته ختم سو چې کله د پرلت مشرانول له حکومت سره مذاکرات سوي دي او دوی اوس بیرته د پخوا په شان افغانستان سره په شناخت کارډ او تذکره تګراتک کولای شي. تر دې وړاندې روسا تګراتک بهیر پیل شو خو ځینو کسانو مشال لري ټول چې د اوړېدو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي. د پرلت مشر غسوله پرون مشال لري ټول چې د لغړیانو او نورو خلکو د تګراتک د اسانۍ لپاره په یو ترتیب برابرولو بوختي.
وس تا ګور اتک جری دی پاته چې زمور لغړی چانس پیسله سوي ده. خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وي چې موږ ته جوړ کو زمور د اسانو چکم د لغړیانو د اسانو ریړی دی دا غو پیسله غو وکیل موږ سره سوي ده. دا ما ایدې به زمور سره ملکیږي کچيري ما ایدې نس وی عملی عسکري قیادت موږ ته دوه کار راکل موږ وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلته تیار یو.
د پاکستان حکومت رسون په ډیر لاڅنې دی ویلي په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د پخوانی لړمالي حکومت د فیصلې عزت پر لټ پیل شوی او حکومت اعلان کړی چې د 2023 کال د نومبر ل لومړی ډیټې راځي افغانستان سره تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل لازمي دي. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان سبا د تحریک انصاف د نیول شوو مشرانو غړو د خوشکولو د غوښتنې لپاره په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحاد مهم ګوند تحریک انصاف پر خپل رسمي ایکس پاڼه پرون لیکلي چې احتجاج به ګوند مشر عمران خان په ګډون د نورو سیاسي بندیانو د خوشکولو ترڅنګ د ګرانی او عامه امن لپاره کې چې تبدا سال کې د چې د عمران خان او د ګوند نورو بندیانو خوشکولو زد پروند هم د تحریک انصاف د پارلمان غړو په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته بوک هړتال ته دوام ورکړی و. د دې ترڅنګ پروند په پېښور کې د ګوند مظاهره کړې و. عمران خان د پارټي ځینې نور مشران او غړي د محل په مختلفو مکتبو کې په زندان کې دي. د مسلم لیگ نواز په مشرۍ وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د ریاست زد ګوند تور پورې کړی او ویلي دي چې پر دې پارټي د بندیز لګولو په اړه خپل اتحادیانو سره په سلام مشوره بوختي او پی ټی آی د حکومت لخوا چې کوم لګول شوی تورونه دي هغه ردوي. ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویلي په افغانستان کې 80% د شزي د مهمو موضوعاتو په اړه لسمیزو چارواکو سره لرابطو ځخه به برخې سوي دي. دغه ریپورت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د ملګرو ملتونو د شزو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی دی چې پروند خبر شو د غدري ادارو د افغانستان په درې دیش ولایتونو کې له 1978 شزو او شمیر نارینه سره د مخامخ مرکو په بنیاد ریپورت جوړ کړی دی. په دې کې وڅېبې په اجتماعي اقتصادي او ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې افغان مېرمنو د وصیت پاړه تیر یو کال په پرتله نه هلي زیاته سویده. اور سه خبر داسې په واشنگټن کې پرون زرګونو کسانو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته د ونا پر حال محل د امریکا د پارلمان ودانی مخته مظاهره کړي. دوی په غزه کې د اسرائیلو جګړه او نتنیاهو وغندلې. په خپل وینا کې اسرائیلي وزیر اعظم د امریکا د ملاتړ مننه وکړه او ټینګار وکړ چې تیار دی چې د بشري چې د بشپړې بریا ترلاسه کولو پورې به د حماس ضد جګړې ته دوام ورکوي. امریکا او اروپای ټولنې حماس سره ګرډله ګرځولې ده. د کانګرس ډیموکرات ګوند تر 500 زیاتو غړو د جګړې د مخ بیولو څرنګوالي پاړه د احتجاج په توګه د نتنیاهو د وینا په غونډه کې ګډون ونه کړ. مظاهرشان د استوګنی تر ځایونو تیرېدو وروسته د واشنگټن د مرکزي میټرو سټیشن مخې ته ورغونډول کړي چې مظاهرشانو د امریکا ستر بیرغ راکوس کړي. نو دا مهال پولیسو اقدام وکړي او لږ تر لږه یو کس گرفتار کړي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اړې واوردل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ. کچره سروانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کورم کې د ازمکه په سر پیل شوې جګړه په فرقایزو نخوتو اوختي چې پکې تر وسه پوري شاوخوا دوه دیش کسان زخمیان شوي دي. د چمن او سپین بولدک لار خلاصه شوي خو ځای خلک وای چې په تګ راتک کې لا هم مشکلات شته.
پرته به جره غلن تقریبا په سوو کسان ولاړ دي. څنګه نه پرې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا څنګه نه پرې لکه تاسو به جز د یو تقریبا یو بجې یا دولس بجې ته اوسه خوړې مخلوق نه دی لکړی.
د کراچۍ بندر په سلګونو مزدورانو احتجاج پیل کړی وای چې نو کورو ته خطر ده.
2800 بشمول سٹاف 2800 خلک دا غی جره کفالت تقریبا 28000 28000 خلک دی. 28000 کې کم د غی جره کفالت خلک دی.
د پاکستان ولسمشر د اقلیتونو په اړه پر ترمیم شوی قانوني مسوده لاسلیک کړي. د قانون لمخي اوس د جنۍ او هلک د واده عمر کم سه کم اتلس ټاکل شوی.
18 سال الگ عمر بکار دیو 18 سال زنانه عمر بکار دیو. نو زما خپل نظر کې دا ډېر خوشاله خبره ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره. مشال ریته تاسو غواګي په کورم کې د زمکه د ملکیت په سر لانجا یو ځل بیا په فرقایزه جګړه اوختی ده. چارواکي او ځای خلک وای چې جګړه پرون د باشورو په دوه کلو کې پیل شو چې روستو نور سي متهم وغزیده. د پړچنار مرکزی روختون مشر وای تر وسه ورته تر دېش تو زیات زخمیان ورول شوې دي. تر دې وړاندې هم د کورنیو او قبیلو ترمن د زمکو لانجې په فرقایزو جګړو بدلی شوې دي. نور تفصيل له طارق اورګزیو.
د پړچنار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو تویلی په 14 جولای د بشارو پر سیمه په شروع شوی جګړه کې تر اوسه څوک مړ شوی نه دی خو په کې د زخمیانو شمیر تر دې شو زیات دی. جان زیاتوی په مرکزی روغتون کې ایمرجنسی تر لګولو پس د زخمیانو علاج لپاره روغتي عمله چمتو کړی شوی دا.
کله مزدګر دغه سلسله شروع شول دی جړپونو ولا نبی موڅمرا چې سټاف ته ډاکټرز دی پرامډیکس دی نرسنګ سټاف ته د میډیسنز حواله سره اکسیجن نداسي بجلی نور کوم ارنجمنټس دی هغه ټول به موږ اس یوزوال چې کلم داسې سچويشن جوړیږي نه غته ارنی به موږ کړی وی نو اوسه پورې کوم ریسیو شوی دی او ټریټمنټ روان دی. حکومت سم دا کانټاکټ کیو ان شاء الله ډیزرب د سې امید شته چې جګړه بس ټاپ شي.
د چړشنبه په مازیګر په بشرو کې د مدګی کلی او مالی خلو ترمن جګړه تر پیلېدلو پس ووس د خوار کلی بلش خل او نور سیمو ته غزیدلې ده. کڅو هم دانه د معلومات چې د جګړې پیل چا کړي خو هغلته د دوو کورنۍ ترمنز پرزمکه لا کلونو رهسې موجود ذاتیش خړې دغه توجه پیدا کړي. د مالی خلو حشمت علي مشال لډیو تویلی په بشرو کې پر اویا جربه انتقالیزمکا د شخړې حل تراويستلو پس جرګه د شوی فیصله په عملي کولو لګیا و. چورباندی نامعلومه ځای دز وشولې او هرڅه لمنځه یوړل.
ای ډی سی زری نگرانه کې او کرنل او بیم نگرانه کې د سپیشل اوښور سره ټیکټرون بچي ګلاب پجیزمکی کې بوتټرون کور کوي د ملي خیرو بشاري مشورو نگرانه کې او ګورنمنټ نگرانه کې پسند پسلا وشول مروغلولو مګی کلیتا نه کلیس کلم مروغلولو دې ټایم کې تقریبا سې څو ټایم هو دې کې بیا اسنه پرداز وشول پته نه وای د کوم سیډ نه وشول هو پرداز وشول دې مت نه وفاشو.
په بشرو کې تر دې وړاندې سوزل د زمکه برشخړه جګړه شوی. په یاد علاقہ کې چې کله هم جګړه شروع شي نو هغه هغلته فرقایي زبړه خپل کړی. د میرباغ وسیدونکو او مدني فعال پټان عبدالخالق مشال لډیو توای دا ډیره د افسوس خبره ده چې پر معمولی شخړو بار بار جنگونه کیږي خو حکومت یې حل پر راوستلو کې ناکامه دی.
جنگ د دوو پری کې وی د دوو کلی وی یا د دوو خندانونو وی زه به د تاریون پاتې هم صدا جنگ بیا په ګنټو ګنټو په سنگنټو نه کې پیدا نور مرچو ته څنګه دی دی ماتلا د وسیخ کیږي په کور دانه دي چې مونږ دومره دلته ایف سی لرو مونږ دلته فوج لرو مونږ دلته انتظام لرو مونږ دلته پولیس لرو یعنی دغه نه دومره هم خوب د چونه کیږي سره دا بنکو د غاټ اسلحه استعمال بنکو د مورچې بنه جوړو نو بدقسمتی خبره ده دی ته دلته هغه خبرو نه جنگ جوړیږي چې هغه خبرې د جنگ جوړونې قابل نه دي.
بلخوا په دغه اړه مقامي پولیسو سویلي او نه د ضلع انتظامي ښکاره دریځ مخې ته راغلی. البته په بره کورمه کې یو انتظامي چارواکي مشال لوډیو ته ویلي د جګړې ودرولو پر معامله دوی د امنیتي ادارو او مقامي مشرانو سره په تماس کې دي او زیاتوي د سیمې امنیت به ډېر زر بیرته بحال کړی شي. کورمه یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خواوو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
مشال ریته تاسو غوږی. د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ په شناختی کارت او اغوان تذکری د خلکو د تګ راتګ په اړه د احتجاجیانو غوښتنه منلې ده او لار اوس خلاصه شوې ده، خو خلک وایي چې په تګ راتګ کې اوس هم ستونزې شته. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه ستونزې هم هواري کړي. په چمن کې له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې پر لت روان و چې پکې غوښتنه کېدله چې د پاکستان حکومت دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کړل شوی شرط ختم کړي. نور تفصیل له چمنه د ثبت شبنم په دې رپورټ کې.
د جولای له درشتمې پر ډورن کرشه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې ایوازي د چمن او سپین بولدک ته خلکو تاګوراتک پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې پیل سوی. په دې اړه د چمن یو وسیدونکو انس خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډوته وویل
شناخت کارت فلاړم شناخت کارت رالم منډی له فلاړم برترالم نو هیڅ ما ستاره نه دي کړی ستبر چی فلاړه بر چی شره.
د چمن وسیدونکو برات خان د جولای پر څلورشتمه مشالې ډوتول چې لساره دروازې ته انتظار کړي چې افغانستان ته پر پاکستاني شناخت کارت واوړي خلاوار نه دی ورته رسیدلې. اغه حکومت ورته په تاګ ورته کې د سنتیا ورکولو غوښتنه کوي.
زالته سیمه تخنداري کوم ورور سره پرته به جره غلیمه پرته به جره غلن تقریبا په 100 کسان ولر دي 15 نفر یې لکه بیا په غنټو غنټو باندې بیا 15 نفر یې لکه بیا دروازه تقریبا د تو به جز د یو تقریبا یو به جابې یا 12 به جابې د وسه ویل مخلوق نه دی لکړی.
د پاکستان حکومت د تیر 2013 کال د نومبر لومړی نیټه پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو چې پر ضد سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو د تیر 2013 کال د اکتوبر له 8مې په چمن کې پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه ختم کړل شو. پلتوالو له حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د چمن د پلت مشر غوث الله د جولای پر 13مه مشالې ډوتول چې د خلکو د تګ راتګ او د پنډیانو د کاروبار پاړه د حکومتي چارواکو سره خبري روانه دي چې په نږدې ورځو کې به ټول ستونزې هوار کړل شي.
دا بارډر د تاګورا تاګ د اوس درېمه سچ کوم یا څلورم سچ موږ فیصله د عسکري قیادت سره سوي دا د اوس تاګورا تاګ جاری دی. شاید تیبوم کلیلی استیبوم کتلی چې شناخت کارت والا روان دی دا خو د بولدک تسکری والا را روان دی. زه پاته چې موږ لغړی چانس فیصله سوي ده خالي موږ ودی ته انتظار یو چې موږ یو ترتیب وشي چې موږ ته جوړ کو زموږ د اسانو چکم د لغړیانو د اسانو ریړی دی دا غو فیصله غو وکیل موږ سره سوي ده زموږ سره دا ما ایدی سوي دي دا ما ایدی به زموږ سره ملکیږي کچيري ما ایدی نسوي عملی عسکري قیادت موږ ته دوکر راکل موږ وسوم و پرلته تیار بیا مو پرلته تیار یو هر کله به موږ پرلته کوو.
د د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازې د خلاصېدو په اړه د بلوچستان حکومت سره رسمي بیان نه دی جاری کړی. خو د پاکستان د پوځوان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه یو خبري غونډه مال وویل چې پاکستان باید افغانستان سره پر شناتکټ او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنکړي. هغه وویل چې د دوی وادونو ترمنځ بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه نه وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال لوی تاسې غواګي پرون تر کې انصاف اګوند د پاکستان په مختلفو خارونو کې د خپل ګوند مشر او بنسټګر عمران خان او نور غړو د نیولو پر ضد علامتي بوکړتال او مظاهره وکړي. دوی د حکومت ضد شعارونه ورکول. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې عمران خان او نور بندیان دې زر تر زره له زندانه خوشی کړل شي. د تحریک انصاف مشر او نور کسان په مختلفو مقدمو کې دا وخت په زندان کې دي. لپی خبر د عظمت علی شاه رپورت اورو چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
دغه ګونه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو او پلاویانو لاړخه لګول شوې د بوک هړتالي کیمپ دی. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 13مه د اسلام آباد پولیسو د هغوی د ګوند ویاند رف حسن او نور پلاویان د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی دفتر نه گرفتار کړي. باید حکومت ته هغوی راخوشي کړي.
خان درهاشي سیران دی رهاشی منډیټ ته واپس شي. د تحریک انصاف په دفتر باندې هیڅ قسم بندیز نه ونو. زمون کارکونان سره درو فسن دي واپس مونږ ته واپس کړی شي. هیڅ جرم نه وکړي. حق وینا کول دهشتګردي نه ده. صحیح خبره کول ریشا ویل دهشتګردي نه ده. چې کوم دهشتګردي تاسو ته معلوم دي او د نورو خلکو ته معلوم دي. پکار چې دغه دهشتګردو پسې لاړ شي. سیاسي خلک چې کوم دي بورم نه خلک دي او د تحریک انصاف کارکون دهشتګرد نه دي. موږ به وطن پاکستاني دي.
د اسلام آباد پولیسو د جولای په 13مه رسنو سره په خبرو کې ویلو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګانډي کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند د مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم په ولکه کې اخستي. دا په خبر کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو او مشرانو د احتجاجي بوک هړتالي کیمپ غږونه دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې حکومت په عمران خان او د هغه په خزه او نورو توګون په پلاویانو بې بنیاد کیسونه جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودانې بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د جولای په 14مه د خوشي کولو امر کړی. خو لا هم د توشخانه په کیس کې په زندان کې دي. کیمپ کې شریک د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د زنانو د سانګي جنرال سیکرټري ډاکټر نادیا مبارک مشال ریډیو ته ویل چې د ګوند د مشرانو او پلاویانو د راخوشي کولو پورې به احتجاجي تحریک روان وي.
زمونږه چې کوم خويندې زمونږه چې کومې مندې چې په جیلونو کې دي او چې نور کوم اسیران دي دوی ټولو د رهایت لپاره دا کیمپ لګیدل دي. او ان شاء الله دا احتجاجونه او دا اوازونه به اوچتيږي تر څو چې عمران خان مونږه آزاد کړی نه وي. مونږه خويندې مندې چې کومې دي آزاد
د پاکستان تحریک انصاف ځینی پلاویان د کال 2013 د مئی په 9مه سرکاري ودانو ته د زیان رسولو په تور په جیلونو کې دي. روان کال د جنوري په 10مه د پاکستان یو خصوصي عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لس کالو د قید تیرولو سزا اورولې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشالو ته تاسې غواګي د پاکستان پارلمان د اقلیتونو د ودونو په قانون کې ل بدلون کول سره د جنکو او حلقان لپاره د بدونو عمر زیات کړی دی. د دې بعد ولسمشر آصف علي زرداری پر دې قانون پرون لاسلیک وکړ. د نوي قانون تر مخې د واده عمر اتل لسکاله ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې په تیر بیا په سند کې د اقلیتي مشرانو په وینا په جنکو د ودونو د لارې په زوره مذهب بدلول کیږي. په قانون کې د نوي بدلون یو هدف دی مخنیول هم دی. نور تفصيل شبیره مجان راکوي.
دا پاکستان صدر آصف علي زرداري لخوا د عیسایانو د ودونو قانون اتل لسوا دو اویایم کې بدلون باندې لاسلیک ورستو. اوس لازم ده چې د واده کوونکو عیسائی هلک او جنې عمرونه به لږ تر لږه اتل لس کلو نوي، کم چې وړاندې د هلک لپاره شپاړس او د جنې لپاره تر اتل لسو کاله وو. د بشر حقوقو فعالانو او عیسائی مذهب بنکو په وینا د دغه کم عمره ودونو لوجه پاکستان کې ډیر داسې کیسونه رامسته کیږي چې پکې د کم عمره عیسوي انجنونو مذهب په جبري توګه بدلول شي. قانون پوه او د بشر حقوقو فعال مهفش محب کاکا خیل مشال لرو ته وای چې قانون خو بدل شو او غوړه کار وشو، خو ځنې نور داسې ګامونه هم پکار دي چې پورته کړل شي، ځکه یوازې عمر زیاتولو سره د ستونزه نه هواریږي او د سایانو د ودونو قانون کې نور هم ډېرې کمې دي.
کم از کم چې اتلس کاله عمر نو دومره سوچ بوج بلري چې خپل یو سوچ بچار نه پس با هغه یو فیصله کوي او پاغه باندې بزور زبردستی نه کیږي. حکومت وګورو جبري ودونه چې کم حد پوری دي او چې کم فورسټ کنورژن دي د ودونو په صورت کې هغه صرف او صرف عمر تبديل کول سره به ختميږي نه. د لپاره ډېر زیات مطلب سغشتل پکاري، ځکه چې کوم وګورو نو د کې سوشل او کلتوري فیکٹرز ډېر زیات انوالو دي چې خلکو آگاہی نشته دے، تعلیم په خلکو کې کم دے، غربت ډیر زیات دے، جنډر انیکوالټی دنو دغه شیزونه به هم سولف کولو ضرورتي، په دغه معنی به نظر ثانی کولو ضرورتي. د جسد د دوی پادریان چې کم د دوی اغه نکاح پڑا وهی نو اغه ريجستره ندی، پکار دا چې اغه مخکرا وستلی شو اغه هم خلاف اکشن واغشتلی شي.
دا چې د صحیح مذهب مشران د ودونو د ترمیمی قانون ته سرنګوري، د دوی مشر او پاکستان کې د اقلیتو د حقونو لپاره کارکونکو اګستن جیکب وای ډیر مدیر د دوی دا غوښتنه وا، ځکه دا قانون شوخه 200 کال زوړ دی او باید نوې دور سره سم د کې بدلون وکړل شي.
مونږ ډیر خوشاله او دا مونږ یو زوړ مطالبه او ګورمنټ اف پاکستان مینورټی سره جو کې پاکستان کې صرف او صرف 3% پاتې شو، 97% مسلمان آبادی دی او صرف 3% آبادی نان مسلم او بل اقلیت. نو زما خیال دی دا خبر ډیر خو دې باندې اوس 18 سال الگ عمر بکار دیو، 18 سال زنانہ عمر بکار دیو. ازما خپل نظر کې از سوشل ایکٹیویست اور از کمیونٹی لیڈر دا ډېر خوشاله خبر دی.
دا د منرا چې د پاکستان د سنټ لخوا ترمیم لا منځوره ورسته هم دا قانون تر یو کال پورې په قومي اسمبلی کې پروت وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسې غوږی. د کراچۍ بندر کارکونکو له تیری یوې اونۍ راهیسې د کراچۍ پورت ټرست د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. دوی ویره لري چې حکومت به له نوکریو نه لری کړي. په دې کې داسې کسان هم شته چې له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په دې بندر کې کار کوي. خو د کراچۍ پورت ټرست وایاند شارق احمد پرون مشال ته ویل چې د پورت اینڈ شپینګ لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د مزدورانو له اتحادیې سره خبري پیل کړې دي او دا ستونزه به ژر هواره کړي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي په راکوي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خو د تیر یوی اونۍ راهسي د کراچۍ پورت ټرست دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت دوی شاوخوا 3000 مزدوران له دندو وباسي.
مزدور مزدور مزدوري په
دا مزدورانو د اتحادی مشر داود مومند جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي، وفاقي حکومت د پورت اینڈ شپینګ وزارت د جولای په 6مه د کراچي ډاګ لیبر پورت د ختمولو لپاره یو خط استولې دي.
2700
بشمول سٹاف 2800 خلق دا غی زیر کفالت تقریبا 28000 23000 خلق دے 28000 سے کم دا دئی زیر کفالت خلق دے حکومت تقریبا دا کراچی بندرگاہ 86% آؤٹ سورس کرے دا پرائیویٹ کمپنوں نے ورک کرے دا کہ پی ٹی کو تے فارغ شوے دے آلریڈی ڈاک ورکر خلاف یو لیٹر ایشو کرے دے کہ کراچی ڈاک لیبر بورڈ کو تحلیل کیا جائے
دا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پی ٹی ویان شارق احمد بیا مشال لیڈیو تو ویلی چې د قومی اسمبلی د پورٹ اینڈ شپنگ قائمه کمیټه د مزدورانو اتحادی مشرانو سره په دې اړه خبري رواني دي او ډیر زر به دا ستونزه هواره کړي شي. نوموړي په وینا چې دا ستونزه ځکه راپورته شوې چې د کراچی بندر ځنې برخې بهرنو کمپنیانو ته سپارل شوې دي او یادې کمپنۍ د ځایي مزدورانو په ځای په تکنیکی مشینانو کار کوي. په احتجاجي پر لتناس عظیم خان بیا مشال لیډیو تو وایي چې د شپږ دېرش کالو حسی د کراچی په بندر مزدوری کړي خو اس ناصافه د نوکرۍ نوستل کیږي.
نن د حکومتران په موږ راغلي ظالمانان چې هغه کله موږ ته یو نوټس راکړي کله بل راکړي او زمونږ نور اساس رنيشته واحد د نوکری را هم بسې زه ما بسې شاته تقریبا ول ساتل استنه خوراک ولې دي نو سره کمای ولا سوب نشته خو زه دې نوکری اسره د ناسم چې سنه سمې راشي 4-5 تاریخ باندې راغد وو سکول پیسو نه کور خرچي
په احتجاجی پرلت کې موجود طارق خان بیا وایي د دوی نن اقتصادي وجنه کیږي ظلم ورسره کیږي او خپل او ماشومان ژوند لپاره دوی په احتجاج ناستي.
نن زما 25 سرویس کې دا پیل ازل دسی یو حالات رااله چې هغه مونږ د خپل ادارې نه رالو د کیپټي ډاپیس مخې ته کېناست چې زمونږ نن ماشی قتل عام کیږي د مزدورانو زمونږ روټي غسل کیږي زمونږ د بچو مستقبل غسل کیږي زمون سره یو ناروا ناجایز سلوک کیږي. زمونږ حکومت پاکستان ته کم چې الاو کام دی هغه ته زمونږ گزارش ده چې په عین پاکستان کې چې کم یو اعلی افسر نواله تر یو عام شهري مانم هغه اید کیږي د هغه عین مطابق مونږ ته زمونږ حقوق مونږ ته راکړل شي او چې مونږ په دې کراچی کوټس باندې خپل مزدوري کوو.
د کراچی بندر د خوارکخو په احتجاج کې ناس انور علي خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خوا د کراچی بندر مزدوري ډیره سخت وه نو ځکه وازی پښتنو کوله او په دې مزدورانو کې 80% پښتانه وو. نو موړي په وینا چې حکومت د کراچۍ بندر زیاتره برخې په بهرنو هوادونو او کمپنو خرڅې کړې دي نو ځکه د ځایي مزدورانو مزدوري روز تر بلې کمیږي او یا ختميږي.
دا تقریبا 80% پښتانه دي او په دې پورت باندې اکثریت د پښتنو دا سخت کار او د دې وجې نه پښتنو دا سخت کار کولو نن مشينري راغه اوس هغه وې د قلم په یو کش باندې وې چې تاسو ټول کور ته ځي. زموږ ډېر مزدوران درې کال وشو چې هغه ریټایر شوی دي دا غویل واجبات نو ورکی دا فند هغه ورته روکو کړی دي او دغه مطالبه نیولې ده چې دغه اداره په ملک باندې بوج دی.
بلخوا د قومی اسمبلی سټینډینګ کمیټه میریټایم افیرز یا سمندري امور غونډه د جولای په 24 د کمیټه مشر او قومی اسمبلی ممبر عبدالقادر بلوس په مشرۍ کې شوی چې پکې د کراچۍ بندر د کارکونکو په اړه هم خبري شوی. د کمیټې د غونډې په اړه د قومی اسمبلی د سیکرټریټ نه خبر شوی بیان کې ویلي چې کمیټې به په دې اړه ټول معلومات راټولوي او غړي به ډیر زر د مزدورانو سره ویني او د مزدورانو ستونزې به هوارې کړل شي. د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1993 کې د کراچی ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 مزدوران پکې رجسٹرډ وو. په تیرو 100 کالو کې ځینې مزدوران ریټایر شوي او ځینې وستل شوي دي او اوس شاوخوا 2800 مزدوران پاتې دي. یاد دی وی چې په تیرو وختونو او په دې رستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کراچی بندر ډېر برخې سعودي عرب، دوبۍ او نورو بهرنو کمپنیانو ته سپارلې دي. د چارواکو په وینا چې اوس د پاکستان حکومت کراچی بندر کې پی ټی د بندر په چلولو کې ډیر کم واک لري. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي چې حکومت د لوی زیان یا خسارې له کبله سرکاري ادارې خرڅوي یا نشکاري کوي. نو په وسني حالاتو کې بیا شخصي ادارې کارکونکو ته د تیر په حساب تنخواګانی او مراد نشي ورکولې. نوموړي په وینا په پاکستان کې د بیا بیلو ادارو له نشکاري رستو په لویه کچا کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. نو د نورو ادارو په څیر د کراچۍ بندر نه هم په لوی شمیر کې د کارکونکو د روزګاری خطر ده. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
دا مشال ریډیو ده. که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال لوی تاسو واګی خبری سات ته خو په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې شي بي. عبد الحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو له غره د خبرونو لنډي څور. We'll be right back.
چارواکي وايي په کورمه کې په تازه فرقي زنو شتو کې 2.5 کسان ژوبل سوي دي. ځای خلکو او چارواکو نن مشال ډېډو ټول چې جګړه پرون په بوچارو کې د مدګي کلي او مالی خېلو د اوسېدونکو ترمنځ پیل شوه چې اوس خوار کلي بالش خېلو او شاوخوا نورو سیمو ته غځېدلی ده. په سوات کې د پولیسو پر پوسته برید کې 2 پولیس سرتیري او د پولیسو یو کارکونکی ژوبل سوي دي. د ضلع د پولیسو مشر زاهد الله بیگا خبر اعلان ټول چې دغه کسان د تحصیل بریکوټ لنډکۍ کې د پولیسو پروپوزل د نصرګند کسان په ډزو کې شوبل سوي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې ځای خلک شکایت کوي د افغانستان سره په تګ راتګ کې لا هم ستونزه شته. په چمن کې شاوخوا 9 میاشتې پرله د جولای پر 1 له هغه وروسته ختم شو چې کله د پرلت مشرانو وویل چې د حکومت سره مذاکرات سوي دي او دوی اوس بیرته د پخوا په شان له افغانستان سره پښتنښت کارډ او تذکره تګ راتګ کولای شي. تر دې اعلان وروسته د تګ راتګ بهیر پیل شو. ځینو کسانو پرون مشالې ډول چې دا وړېدو لپاره په ساعتونو انتظار واسي. اپوزیشن احتیاط تحریک تحفظ آئین پاکستان سبا د تحریک انصاف د نیول سو مشرانو او غړو د کوچکولو د غوښتنې لپاره په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. د احتیاط مهم ګوند پی ټی آی په خپل رسمي ایکس پاڼه پرون لیکلي چې احتجاج به د ګوند مشر عمران خان په ګډون د نورو سیاسي بندیانو د کوچکولو ترڅنګ د ګرانۍ او عامه امن لپاره کیږي. د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې د 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمیزو چارواکو سره له رابطو څخه بې برخې شوي. دغه رپورټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یوناما ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان جوړ کړی دی. او په واشنگتن کې پرون زرګونو کسان د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا په مهال د امریکا د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه.
دا خبرونو لنډیز مول عبدالحی کاکړه واورو دوه ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اسرائیل وزیر اعظم د کانګرس غړي غونډې ته وینا وکړه. بنیامین نتنیاهو په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ماسپخین په داسې حال کې خبرې کولې چې د کانګرس دننه او بهر یو شمیر کسانو په غزا کې د اسرائیل روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. دوی هلته مظاهره هم وکړه. دا وینا جمهوریت غوښتونکو تنظیم کړې و. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د اسرائیل سری اعظم بنیامین نتنیاهو کانګرس ته په داسې حال کې وینا وکړه چې د کانګرس له ودانۍ بهر په زرګونو کسانو په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو پر ضد مظاهره کوله او د کانګرس دننه په لسګونو ډیموکراتانو په غزه کې د ملکیانو د وژنې او بشري وضعیت پر ضد په غونډه کې برخه وانخیسته. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د کانګرس تر 500 ډیرو ډیموکرات غړیو وار له مخې ویلي وو چې دوی د سری اعظم نتنیاهو له لوري په غزه کې د جګړې د اداره کولو په اعتراض په دې غونډه کې برخه نه اخلي. نتنیاهو د کانګرس غړیو ته وویل چې په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تر جګړې وروسته باید د سیمې مشي فلسطینیانو ته وسپارل شي او غزه خپل واکمنی ونه لري. نتنیاهو د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د لنډ وخت په مخه اسرائیل د غزې د امنیت کنټرول ولو ته اړتیا لري. حماس ټله متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. د دې وسلوالې ډلې یو جکپوري غړي سامي ابو زهري رويټرز اژانسته د نتنیاهو تر وینا وروسته وویل چې له دې ښکاره شوه چې نتنیاهو په غزې کې اوربن نه غواړي. د حماس په مشي وسلوالو پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دنه عملیات وکړل چې د اسرائیلي سرچینو له مخې 1200 کسان ووشل او 250 نور برم تکړل. د رويټرز اژانس په باور لا هم شاوخوا 160 تنه برم تدي. تر دې بریټ وروسته اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه چې لا هم دا جګړه روانه ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیرو.
مشال د تاسو غوږی چینایي انجنیرانو له 14 کلن زند روستو د لوګر د انک د میسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. فرانس پرس اژانس سرګندوی چې دا کان د نړۍ د میسو دویم ستر کان دی چې 1.5 میلیون ټنه مس لري. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه پورې شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټې لقطه کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلې ده. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کیږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي، خو استاد پوهان امیر محمد موساسی وای چې یو وخت روسی انجینرانو په دې کان کې برما وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمی پلمات شو او نوري هڅې ونه کړې. شغلی موساسی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارډ ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، شغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پرمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارډ ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشالو د تاسې غوږی په خوست کې ایوبی الشفا په نوم یو روغتیایي بنسټ د حق زده کوونکو د کوخخونو د ستایل لپاره لمنځغونډه رابللې وه چې د خوست په کچه یې د کانکور په آزماینه تر ټولو لوړې نمبرې ترلاسه کړې وي. د دې لمنځغونډې تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د کانکور د آزماینو هغه غوره لاس کسان په یوه لمنځغونډه کې وستایل چې د دې ولایت د نورو زده کوونکو په پرتله لوړې نمرې ترلاسه کړې وي او د افغانستان د بیلابیلو دولتي پوهنتونونو طب پوهنځیو ته بریالي شوي ول. د ښوونځي له دورې وروسته د زده کړې او بل نوي بهیر ته د شاملېدو لپاره د غوره زده کوونکو کومې تیاریانې نیولې وي. محمد یاسر چې په کانکور کې 325.1 نمرې اخیستي د کابل معالجوي طب ته بریالی شوی. نوموړي مشال راډیو ته وویل
بعد د چې مسلسله مطالعه او کافي مطالعه وکړي د مکتب په زده کړې باندې بسنه ونه کړي، تر څنګ شخصي کورسونه امادګۍ تعقیب کړي او ډېر یو کال دوه کاله دوامدار مطالعه د هر برخې کتاب نقطه په نقطه کتل زده کول، هغه ټکي چې لازم دی هغه حافظه ته سپارل، دا به زه فکر کوم د دې باعث وګرځي او زده کوونکي تر خپل هدف ورسوي.
د افغانستان په شان ټولنو کې چې د خلکو اقتصاد کمزور او سیاسي حالات پکې لازم ټیکاو نه لري، د کورنیو هیله داوي چې اولادونه طب او انجینري ولولي، خو ځوانان د دې فکر په اړه خپل ملاحظات لري. طب پوهنځي ته یو بل بریالی شوی زده کوونکی همت الله زیارمل وایي،
هر شاګرد ته باید هغې د خوښې حق ورکړل شي، ځکه چې شوق هغه څه دی چې هېڅکله انسان په هغه کې نه ستړی کېږي. که څوک یو مسلک په شوق سره شروع کړي که نه، تر پایه پورې هغه یې ښه شان سره سرته رسولی شي.
په خوست کې د کانکور د ازموینې د آمادګۍ په برنامو کې له شبروز ښوونیز مرکز څخه یوازې 15 فارغانو د بیلابیلو پوهنتونونو طب پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د یاد مرکز مشر شبروز پکتین چې هغه هم د دې ستاینې برخه وایي،
د زده کوونکو د زیات پرمختګ او ښه رسولو لپاره موږ بیلابیلې برنامې لرو. په کورس کې ځانګړي ټولګي، همدا ډول د لایقو زده کوونکو تشویق، او ورسره په راتلونکي کې هڅه دا کوو چې خپل درسونه په ویډیوي ډول هم ثبت کړو، تر څو هغه زده کوونکي چې کورسونو ته رسیدګي نشي کولای، هغوی هم زموږ له درسونو څخه ګټه واخلي.
د خوست څخه د کانکور په ازموینه کې لس غوره بریالیو زده کوونکو نمانځغونډه ایوبی الشفا خصوصي روغتون نیولې وه. د دې بنسټ مسؤلین وایي افغانستان د روغتیا په سکتور کې په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې کافي مسلکي ډاکتران نه لري. د یاد روغتون یو موظف ډاکتر نجیب الله شینواری وایي،
د افغانستان په سطح باندې د نفوس په اندازه باندې چې موږ ګورو د ډاکټر طبقه ډېره کمه ده، خصوصا زنانه طبقه ته باید ډېره کم بوت لرو. موږ مردانه او زنانه دواړه باید داسې دولت داسې زمینه برابره کړي چې د مردانه تر څنګ د زنانه او سیلونو ته هم زمینه برابره شي چې د طب په برخه کې زده کړې وکړي.
په خوست کې د ښوونیزو مرکزونو او د کانکور د تیاریو د برنامو مسؤلین وایي چې د تیر وخت په پرتله په دې ولایت کې د آمادګیو د برنامو د پلي کېدو په پایله کې لوړو پوهنځیو لکه طب او انجینري ته د بریالیو خوستیو زده کوونکو تعداد څو برابره لوړ شوی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
مشال ریته تاسې غوږی چارواکي وایي چې د خبر پختونخوا د شانګلې په بشام تحصیل کې د محمد عزیز په نامه یو ځای اوسیدونکي د چیر لیفټ یا زنګو څخه د خپل دیارلس کلن زوی د ژغورلو په هڅو کې اباسین سین ته پریوته دي چې تر وسه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اګست په میاشت کې د بټاګرام په علاقې کې د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان په یو چیر لیفټ کې بند پاتې شوي وو چې له اوږدو عملیات وروسته ژغورل شوي ول. له دغې پیښې وروسته انتظامیې چیر لیفټونه تړلي وو، خو خلکو بیا پرانیستې دي ځکه چې د هغوی سره د خپلو کلو بانډو ته د تګ راتګ بله لاره نشته. په عین حال کې په سوات کې چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې د سوات سیند 2 کسان وړي دي. تفصیل شاین بنیرې راکوي.
دا پیښه د جولای په 23 په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملکنډ سیمې په بټګرام، شانګلا او کوهستان کې په سیند پولونو د نشتوالي له کبله خلک د خپل مدد په خپل د اصول لاندې عارضي پولونه او چیر لیفټونه جوړوي چې اکثر د بدو پیښو سبب ګرځي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کند سیمې یو سیاسي او ولسی مشر عابد شاه ویل چې د ماشوم پلار د تادینه کار اخیسته دي او د یو پړي په وسیله د خپل زوی د ژغورلو هڅه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پولونو د نشتوالي له کبله په هر اوړي کې یو شمېر ځوانان او ماشومان خپل ژوند وبایلي.
د دې طرف نه چې کوم دې ځان ته پټا شولا او سارجي کندي مونډي اچولې او په رسای باندې روان شه دي، دا لو پټش شلېدل یا دا کنده چې کوم دا د خطر له خوبه سړې ته لسین کومنس کې راګېدل او تر اوسه پورې ساته پته نشته او نه لګېدې شي. لکه ورته چې اباسین دی دا تقریبا د نن میاشت دوه میاشتې مخکې درې څلور ماشومان زمونږ چې کوم دی دا وړي هم دي.
شانګلا د خیبر پختونخوا په غریزه او وروسته پاتې ضلعو کې شمارل کیږي، چرته چې زلزلو او سیلابونو وخت په وخت خلکو ته تاوانونه اړولي دي او د نورو ادارو په شان د ژغورنې ادارې هم پیاوړې نه دي. له سیمې خبریال عمر باچا وایي چې سیمه غریزه ده او د داسې پیښو پر مهال د ژغورنې ادارې اکثر د پیښې ځای ته په وخت نه رسیږي.
بیا دا ماشوم هم چې د شام خلکو ریسکیو کړی دی غاړي هغه نه پس چې دوی فون کړی چې را مونږ گاډی چې موف کو را روان دي نو دوه ورته ویلی چې اوس راتلو ضرورت نشته ماشوم هم ریسکیو شو قسم چې کم نه ډوب شو نو دا ریسکیو والا غفلت چې په دې کې او داسې ډېر انسیډنټ چې په شنګله کې کیږي مونږ په کې لیدلی چې لکه ریسکیو والا په ډېر ځینو کې ښه کار هم کوي خو دا دی چې لکه اکثر واقعات کې داسې وشي چې دوی پرفارمنس یا نیګلیجنس توجه چې دی واقعات وشي پکار دی چې ریسکیو 1122 خپل پرفارمنس کوي کی څنګه چې کال لازی بجای چې دلس پر ریکال کوي چې ها کمزې دي بے بلی اور راضی او ادا کمزې دي هغه شل پیرو کې هغه تصدیق کوي شل پیر چې تصدیق کوي 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 هکار شوی
هو د شنګلی د ریسکیو یو یو دو دو چارواکي دغه تورن را دوی وای چې په خپل محدود وسایلو کې د خلکو د ژوند غورلو هڅه کوي د ادارې ویان رسول خان شریف وایي چې کچری په وخت ورته معلومات ترلاسه شوی وي نو دوی به د ماشوم او دغه د پلار د ژغورلو لپاره هر ممکن هڅه کړې وي نوموړي وایي چې خلک یې د چیر لفټونو په وسیله د تګ را تګ نه منع کړی دي خو خلک کې خبره ځکه نه مني چې دا غي سره هم بل لار نشته دی
زمنګ سٹاپ چکم دے بدویکل هغه مطلب روان شو هغه سپارتا بیا یو 5 منټ بعد بیا کال لګوي تاسو سپارت نمبر راځي دا ریکور شو دی سرویس دی کنه تاسو موږ ول چې خلک د ګربایس باندې کال کې جراشه مرزه فایر ایمرجنسی د میډیکل له بیا سټیم بعد دسی خبر راغی چې کس خپل باندې ځان بچی ریکور کو او سند لړ شو دی لاندې بیا موږ ټیم سپارت لړ خو د خو د سپارت راغنه چې خو اباسین دی غیمه زو بیا مشکلې دا یو سایډ کې مې دا ځلې بټګرام دی او دا یو ځلې شنګل ده دا سړی چې راغله دی والد دا د بټګرام سایډ نه راغله دی نو ټیم شنګل سایډ نه دی کنه نو دا به کوم یو غټ غلطی شو دا
په دا غاړه مو د سیمې د تنظیمي مشرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو البته د سیمې څخه د صوبایي سملي غړي محمد رشاد خانوایی چې په خپل دوره کې یو شمیر پولونه جوړ کړی دي خو سیمه لویا او غریزه ده او د پانګو د نشټوالي لکبل یو شمیر پرمختیایي منصوبې د ځان ښکار دي نو موري زیاته کړه
پکار دادا چې دا چې لفټ یا سسپنشن بریجز دا ای ڈی پی کې واچول شي دا نه چې خلک بزی نمائنده پسې نمائنده سره ځان له وسایل نه فند نه او حکومت دې دي طرف ته توجه نه ورکړي د دې واقعیت روک تام حل دادې چې حکومت دې داسې علاقو دې لپاره مطلب یو جدا یو پیکیج ورکي چې په کوم ځای کې بریجز نشته کوم ځای کې چې لفټ مضبوط چې لفټ پکار دې دا خلکو خپل مدد اپ ته جوړي نو هغه وجنه به داسې واقعیت کیږي
د یادونه وردا چې تیر کال د اگست په میاشت کې د بټګرام په الای کې په یو چیر لفټ کې د شپږو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د بند پاتې کېدو پیښه هم رامنځته شوې و چې دا غینه ورستو ځلی تنظیمي په سیمه کې یو شمیر چیر لفټونه تړلی وو خو اوس خلک بیا هم کاروي په عین حال کې په سندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې هم ډېرې شوې دي او په سوات کې د ژغورنې ادارې وایي چې روان کال د می میاشت راهیسه د سیلانیانو په ګډون 2.5 کسان د سواد سین وړي دي
شاید بودی ریچ تاسو رپورت وړاندې کو مشال دوی تاسو غوږی په داسې حال کې چې نوې تعلیمي کال په پیل دو کې دوه میاشتې پاتې دي خبر په خطر حکومت د یولسم او دولسم ټولګي لپاره نه مضمون نصاب معرفي کړی دي تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایت ورکړی دي او ورته په نوې نصاب باندې د عمل قبول هم ویل دي نور تفصیل په خبره اسماګل په دې رپورت کې ورو
د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوی اعلامیه کې د خیبر پختونخوا ټیکس بوک بورډ ته هدایت شوی چې د یولسم او دولسم جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوی نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او دراتونکو امتحان لپاره به پرچی هم له نوي نصاب نه جوړوي خیبر پختونخوا کې د لسم او دولسم جماعت نصاب کې د بدلون په اړه لکور مزلې د تعلیم څنګ مشري علي مشال ریډیو ته ویل کسه هم ټیکس بوک بورډ په دې اړه استادانو له تربيت ورکوي ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي نو موري زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کول سره زده کوونکو لپاره به ممکن نه وي چې خپل خوخي مضمونونه انتخاب کړي
ان کیس د سی بچی ورکی وی چا کوئی خپل چوئس ربی ورکی سبجیکټ فوکسلو ساينس سبجیکټ بنا فوکسلو جواب سلو لرنر چ کوم دی آرټس ولا سبجیکټ دی فوکسلو اوس وی پورا مشکلات ورکی رو ټیچرې پورا ورکی رو بلو چچورو پر مست بیل کې چې دی چ کوم اثرات هغه کامیاب نشي ویری پاکستان ولا کریکولم کې دینه مخکې هم ډيري وټي هلته د سی ورکی دی سبډن سټوډنټ باندې ډیر زیات راځي
پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی، خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی.
موجوده وخت کې موږ ګورو د تعلیم یو درې سلور تقاضی لري چې په کار دغه پوره کوي، او دا د شعر موجوده دور چون کې د ریسرچ او د سوچ دور دی، د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن دور دی، سوچ ماده په طالبانو کې اچول دغه د برا ضروري خبره چې څه مضمونونه دي، څه استادان هغه خاص په کار دي، هغه ټیچ کې موږ دا کوشش کوو چې روانو شو کالو کې تاسو یو پلان جوړ کړو چې هغه د سټوډنټ هغه شانتي اکویپ شي او مارکیټ ته چې راځي، نه چې په دنیا کې هغه د هغه سره برابر وي، یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کړي، روزګارونه راځي، د هغه نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي، د هغه ایس قسم په پرایورټي باندې کې نه ښکاري، او څنګه چې د حکومتونو پالیسي روانه ده هغه پالیسي ښکاري تسلسل دی.
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استادې جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندی ښکاره کړه، او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی، نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فرهمي یقیني کړل شي.
دې میټینګ جون کې او جولای کې شوې دي کنه، هغه پس دا نوټیفیکیشن شوې ده، نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکن ای چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، او دوی به نوی بکس پرووائڈ کی، آلریڈی موږ ته بکس په چھٹیانو کې موږ ته راکړي دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس، نو چې اوس نوی سیشن ته به څنګه دوی پرووائڈ کوي، ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې، خو پینټنګ ممکن نه دی، نو بیا د دې ڈیولپ کېدل، بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس، کنه داسې آسان کار خو نه دی، کریکولم مطابق تیارول، بیا د هغې ریویو کول، بیا دغه کول، بیا ریویو کول، نو 2006 والا دغه چې دین چې ڈیولپ کېدل کې دل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي آسان کار نه دي، چې نیو بوکس پچې دین ڈیولپ شي، چې دای دا نوټیفیکیشن کړي نو ډیفینیټلی دا خپل لکه ډیر د سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چې کله د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جماعت نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخنې د نصاب د خوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي، نو په جواب کې یې د یادې محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په دیرشمه د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو، او په دې لړ کې پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د سوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای، او په نجی توګه کتابونه چاپ کوونکي بعد د ټیکسټ بوک بورډ د اجازه نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د تاسو غوږی د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې نامعلومه خلکو پر دیوالونو د پاکستان تحریک انصاف غوند مشرانو او د ځین خبريالانو تصویرونه لګولي چې پکې هغوی غداران بلل شوي دي. پاکستان کې یو چا غدار ګرځولو عمل لسیزو رئیس روان دي. زموږ همکار شنواز ترغزی په دې ځانګړي راپور کې په پاکستان کې د یو چا او یو غوند د غدار ګرځولو د تورونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د پاکستان په ځینو خاورونو کې نامعلومه تنانو د پاکستان تحریک انصاف ضد بینر یا لوی لوی څادري بورډونه لګولي. دغه بینرو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو تصویرونه چاپ کړي. دغه تصویرونو سره په اردو ژبه کې ورته لیکلي د غندنې ورځ او غداري پاکستان. دغه تصویرونه چې څلیرش نیوز ټلویزیون چینل په ویبپاڼه او په ځینو نورو میډیا چینل هم چاپ شوي، ورته لاندې داسې کوم نوم یا تنظیم او یا کومه محکمه او یا بیا اداره نه ده لیکلي چې ګنې دا خبره واضح شي. دغه لیکل تصویرونه او بینر چا لګولي؟ دغه تصویرونه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت بندي دي، او دغه غوند مشرانو لکه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور، پخواني سپیکر اسد قیصر او د نور په شمول د ځینو میډیا کارکونکو تصویران هم شامل دي. میډیا کارکونکو کې یو د عمران ریاض خان تصویر هم شامل دي. دا چې پاکستان کې د غداري لړۍ له کومې روانه ده؟ مشال ریډیو هم دا پوښتنه د کراچی د پونتون پخوانی پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان نے کڑی.
یہ تو 47 سے چلا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی
دا خو د نور له سوا او وڅر وی ختم کال را سره روانه ده چې کوم خلکو هم د واکمنانو زړه خبره کړي هغه غداران بللي او د هندستان ایجنټانه بللي. تاریخ انصاف والا خو بچتي چې ور باندې د هندستاني ایجنټ تور نشته، خو د امریکای د ایجنټان والا تور په ولګي. دا خو په خوانې را روانه لار ده چې استابلیشمنت استعمالوي. دا د کمیونست پارټي او د نېشنل عوامي پارټي نه شروع شوه، او د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ زینو ډر نه تر دې وخت را ورسید، او همیشه دغه شان مهمونه چلیږي. خدا زیات گٹھا اور کون کے نوی
کمپین چلتی ہے مخالفین کے نہیں جس کا جو بہت زیادہ دیر پا نہیں ہوتی
دا جولائی پوت سلی رشتما پاکستان تحریک انصاف پخپل ایکس پانا دا غون دا یوی پلوی جنی ویڈیو شرکا کری اور سری لکلی دی دا چوک تیچے متباغیان او غداران وائی کر اختیار ول غداری وی نو بیا مو ټول غدارانی وو کدا حق خبر د پاره ودریدل بغاوت وی نو مو باغیان او یوبا پاکستان کې کمیونست پارٹی په 1945 کې د بندیز دلان دی راغلی و دا غي مشران غداران بدل شي چې په کې د نور سره سم د اردو ژبي شاعر فیض احمد فیض هم شامل وو دا دغه غوند وړاندې په ځانګړي توګه د خدای خدمتګار مشر عبدالغفار خان چې بادشاہ خان هم یادېږي د هندستاني ایجنټ په تور څو واری بندي شوی وو بادشاہ خان ته یو بل نوم چې فرنټیر گاندھی یا سرحدی گاندھی هم ورکړی شو د پاکستان تر جوړېدو وړاندې د هند د کانګرس ډلې په مشرانو کې وو د کمیونست ګوند باندې د ورستو هم دغه سیاسي مشرانو نېشنل عوامي پارټي جوړ کړه چې مشرانو کې ولی خان د 400 مولانا باشانی د بنگال جی ایم سید د سند صوبې عطا الله خان منګل د بلوچستان او ځین نور هم شامل وو 1955 کال کې د هغه وخت صدارتي انتخاباتو لپاره انتخابي مهم شروع شو نو د پخوانی پوځي مشر او د مارشال لا منتظم جنرال محمد ایوب خان مقابله کې د محمد علي جناح خور فاطمه جناح کاندیدا و نو د تاریخ پوهانو د معلوماتو سره سم د هغه وخت اسټابلیشمنت فاطمه جناح هم د هندستان ایجنټ او بدله او ورته د غداري هر اور په غاړه کو د فاطمه جناح د انتخابي مهم ملګری د نېشنل عوامي پارټي مشرانو چې پکې د نور سره سم ولی خان هم شامل وو ډاکټر توصیف احمد خان مدا پوښتنه چې د غداري د تور د لګېدو وروسته بلل شوي غداران آیا اتلان شوي او کنه
بالکل هو جاتی ہے
بالکل هغه اتلان کیږي چې د ډیرو مشکلاتو نه پسو په خپل لار ولر پاتې شي نو هغه اتلان جوړيږي او دا د هغه حق هم دی د داسې مهمینو همیشه نقصان شوي دی د پاکستان ریاست او جمهوریت نظام ته د توصیف احمد خان اشاره د عوامي لیگ مشر شیخ مجیب الرحمن رختوه شیخ مجیب الرحمن د بنگال چې اوس بنگلاديش نومیږي او په شریف پاکستان کې نوم مشرقي او یا ختیز پاکستان د سیاسي ګوند عوامي لیگ مشر وو هغه د 1970 کال په جمهوریت انتخاباتو کې د ډاکی بنگال د قومي سیملې غړی منتخب شو او دغه ګوند یو اصل او وش به ته څوکۍ یوازې د مشرقي پاکستان غټلې وي مشرق پاکستان کې د قومي سیملې یو اصل او نه شپېته څوکۍ وي چې دوه بیا نور ګوندونو غټلې وي باوجود دغه لوی اکثریت د پاکستان صدر او د هغه وخت پوځي مشر یا مارشال لا منتظم جنرال هغه محمد علي یحیا خان ورته د وزیر اعظم څوکۍ ورنکړه او په بنگال کې د عوامي لیگ ضد پوځي عملیات شروع کړل دغه عملیاتو نتیجه کې په دسمبر 1971 کال کې بنگلاديش ازادي واخسته او له شریک پاکستان جدا شو د هغه وروسته هم دغه کال یحیی خان نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله هم د بندیز دلاندې راوسته مشرانو گرفتار کړل د جمهوریت د بحالې وروسته ولی خان د پاکستان په قومي سیملې کې د اپوزیشن لیډر وټاکل شو خو په 1975 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو دوباره نېشنل عوامي پارټي ولی خان ډله کل عدم کړه او مشرانو د غداری په تور په بندیخانو کې واچول چې کله په خوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق مارشال لا ولګوله دغه بندیان آزاد کړل پاکستان کې تر دې دمه 15 تن انداسې دي چې ور باندې د غداری تور لګیدل چې پکې ډاکټر شکیل افریده ادریس خټک شیخ مجیب الرحمن کمال حسین او په خوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف شامل وو په دغه تنانو یاداسي چې ګنې د غیر ملکی استخباراتو سره مرسته کړې یا بیا داسي چې ګنې دوی د آئین پاکستان د اصول سرغړونه کړې او غداری کړې په تورن کې سزا شوه د پیښور خبريال شمیم شاهد مشاهد رډیو ته وویل د غداری تورن سیاسي ډلو ته په عوامو کې ګټه ورکوي خو باید ټول سیاسي ډلې د مقتدره په وړاندې یو موټی شي
په پکار دا چې دې صاحب کې عمران خان د لوی نه کار وانهختی په کار دا چې کم جمهوریت کوتونه دي هغه ټول سره غکی او دا ټول ځان سره شامل کی نو زمان دادار چې هغه وا کامیاب شي په یوازې توګه باندې دیږي او کوشش کوي د دې بیس نتیجې نه البته دا یو خبر ده چې پاکستان حالات د ماضي نه مختلف دي د سات کی ملټری اسټابلیشمنت استخباراتي ادارې دا بالکل ایسولیټ شي دي د نور نشي کولی چې دا اواز نه دباو
دا ډاکټر توصیف احمد خان په خبره دا بدمرغی ده چې د ملک د چلولو درې ادارې معلومې دي یو انتظامیه بل قانون سازه او درېم عدالتونه او دا نورې ماته ته محکمې دي خود وویل یو محکمه چې اشاره پوز او استخباراتي محکمو ته ده په خبره چې دوی د ادارو واک هم اخسته د پاکستان پوز په تیر وختونو کې وار په وار دا خبره په ډاګه کړي چې دوی هیڅ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، هیڅ یو څوک دی سیاست کې نخکیلوي. او دوی دا هم ویلي دي دوی د جمهوریت احترام کوي او د سرحدونو خوندیتوب ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.